د مازدیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن مازدیګر خبري مجله زه احمد تکل خپل نورو همکارانو سره په ګډه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په غور ولایت کې د طالبانو نامتو قمندان ملا مصطفی چې د سه شنبې په ورځ په یوه هوایي حمله کې وژل شو، د ایران د لشکر قدس د انقلابي ګارد ایجنټ وو. پر دې راپور سربیره په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه او راپورونه هم لرو چې له خبرونو وروسته به وړاندې شي. خو دا د لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن بیا ټول هیوادونو د دفاع وزیران په حالان کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو وضعیت څیړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د وسله والو ځواکونو د سر قماندانۍ لوی درستیزوال او د خپلې وظیفې له ټولو امتیازاتو څخه برخمن دی. د پېښور د پیر کانتینټال په هوټل کې د تېرې شپې د چاودنې په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته اوچت شو. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. نن بیا ټول هیوادونو د دفاع وزیران په هلن کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو وضعیت څیړي. دا د هغو هیوادونو د دفاع وزیران د چې پوځیان په دې ولایتونو کې میشت دي او د وسله والو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ډنمارک، رومانیا او استونیا د دفاع وزیران د هالند د ماستریخت په ښار کې راټول شوي چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس به هم ورسره یوځای شي. د اتو هیوادونو د دفاع وزیران نن په داسې حال کې په غونډه کې د افغانستان د جنوبي سیمو حالات څېړي چې سبا ته د ناتو د دفاع وزیران په بروسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به په اروپایي غړو فشار راوستل شي چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د په زرګونو اضافي عسکرو د استولو له پریکړې وروسته د هیواد نور سرتېري ولیږي. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په غور ولایت کې د طالبانو د یو مشهور قمندان ملا مصطفی په ګډون 14 وسله وال طالبان وژلي دي. امریکایي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي دغه عملیات په روندې غور په شهرک ولسوالۍ کې ترسره کړي. په اعلامیه کې پر ملا مصطفی تور لګول شوی چې د طالبانو له جګپوړو مشرانو او همدارس د ایران له یوې اسلامي انقلابي ډلې سره اړیکې درلودې او د غور او هرات ترمنځ سیمو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې لاس درلود. خو د غور د امنیت قمندان عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې لس وسله وال مخالفین وژل شوي او دا نه ده معلومه چې په دوی کې به ملا مصطفی شامل وي کنه. وسله وال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي وسله والو مخالفینو د دې ولایت د یعقوبی د ولسوالۍ پر ودانۍ څلور توغندي ویشتي دي. د یعقوبی ولسوال دولت خان قیومي وایي درې توغندي له ودانۍ سره نږدې او یو بلې په منځ کې لګېدلې دي چې درې عسکر او د یوې سیمه ییزې راډیو یو کارکوونکي پکې ټپیان شوي دي. ناتو ای ځواکونه په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې 5.5 ټونه تریاک له منځه وړي دي. ناتو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې چې په سلګونو افغان او بهرنیو ځواکونو ګډون کړی وو او کاناډایي او بریتانیي هلیکوپټر او امریکایي جټ الوتکو یې هم ملګرتیا کوله، پر طالبانو پورې مربوط د مخدره موادو یو لوی مرکز هم له منځه وړل شوی دی. په اعلامیه کې د عملیاتو دقیق ځای نه دی څرګند شوی. ویل کېږي د ناتو ځواکونو په وروستیو کې په هلمند کې د مخدره موادو پر کاروباریانو د مخدره موادو د کاروباریانو پر ضد عملیات تیز کړي دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د وسله والو ځواکونو د سر قماندانۍ لوی درستیزوال او د خپلې وظیفې له ټولو امتیازاتو څخه برخمن دی. د جمهوریت ریاست لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې په دې ټینګار شوی چې د ملي جنبش د ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان یو تبعه په توګه له ټولو حقوقو څخه برخمن دی او کولی شي په هیواد کې دننه او بهر سفر وکړي. دا وروسته له هغه چې څو میاشتې مخکې د ترک تبارانو د ټولنې د مشر اکبر بای پر کور د حملې او د هغه د یرغمل کېدو او وهلو ټکولو وروسته چې دوستم پکې لاس درلود، دولت د هغه رسمي دنده تعلیق کړه. د راپورونو په اساس دوستم له تېرو څو میاشتو راهیسې په ترکیه کې اوسي. د بریتانیا د نړیوالو مرستو د ادارې مشر نن د هلمند ولایت هلمند ته د سفر په ترڅ کې وویل چې هیواد له افغانستان سره د مرستو په دوام د 2 میلیونه پاونډو مرسته کوي. مارک لوکوک نن په لشکرګاه کې د هلمند والی ګلاب منګر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دې مرستو ډیره برخه په هلمند کې په بنسټیزو پروژو لکه سړکونو جوړولو، ژورو څاګانو او نورو د ټولنیزو چارو پر پروژو ولګول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي تر یوې اونۍ پورې به ټولو هغو ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې نه دي اخیستي. د پوهنې د وزارت ویان آصف نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دغه ستونزه هواره شوې او ډېر ژر به په کاپیسا، غزنی او پکتیکا ولایتونو کې ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي. په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې په سلګونو ښوونکو اعتراضي مظاهرې وکړي او د خپلو معاشونو د اجرا کېدو غوښتنه یې کوله. د د پېښور د پیرل کانتیننتال په هوټل کې د تیر شپې د چاودنې په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر پورته راړ. د راپورونو له مخې نن د دې هوټل د ودانۍ د نړېدلې برخې تر خاورو خښتو لاندې یو شمېر نور جسدونه هم راایستل شوي چې ورسره د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. په دې حمله کې 70 تنه نور ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي په وژل شوو کسانو کې 2 بهرنیان شامل دي او په ټپیانو کې هم د یو زیات شمېر بهرنیانو خبر ورکړل شوی دی. چارواکو یو وژل شوی بهرنی یو سربای خودلې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته کار کوي. د غرض د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي دي چې یو کارکوونکی چې د فلیپین تبادی وژل شوی دی. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو شاوخوا 15 کارکوونکي په دې هوټل کې اوسېدل. دوی د سواد د جګړو بې ځایه شو ته د لومړنیو مرستو د رسولو چارې پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونده حمله وغندله او هغه یې ډارونکې تروریستي حمله وبلله. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د راتلونکي جمهوري ریاست لپاره پر سیالو کاندیدانو تور ولګاوه چې د جرمني د دیکتاتور ادولف هیټلر په څیر په انتخاباتي کمپاین کې له کرغېړنو تاکتیکونو څخه کار اخلي او ګواښي وکړ چې که دی به حرمته کړي نو به له زندان سره مخامخ شي. احمدی نژاد دا څرګندونې نن په تهران کې د جمهوري ریاست د کمپاین د وروستۍ ورځې په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. نوموړی د ایران د پخواني صدر اعظم میر حسین موسوي له چیلنج سره مخامخ دی. موسوی پر احمد نژاد تور لګولی چې د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه دروغ وایي. په ایران کې پر لوړ پوړو چارواکو تهمت لګول د 2 کالو بند سزا لري. د عراق چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې نن د یو موټري بمي چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 23 کسان ووژل شول او شاوخوا 45 نور ژوبل شول. دغه موټري بم د باتاخار په یو بازار کې وچاودید. د ښار د بغداد جنوب ختیځ اپلو د دیکار ولایت اداري مرکز نه سریت نږدې پروت او اکثریت اوسیدونکو شیګان دي. دیکار دوهم ولایت چې په امریکایي ځواکونو یې مسؤلیت په 2000 کال کې عراقیانو ته وسپاره. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازي جورج میچل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو د هڅو په ترڅ کې نن د فلسطینیانو له مشرانو سره ګوري. د امریکا دغه استازي پروند اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې تر اوسه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکې د هواري لپاره د دوه خپلواکو دولتونو د حل لارې ملاتړ نه دی کړی وکتل. ټاکل شوی ده نو موړی سبا ته بیروت او بل سبا ته هم د مشق ته لاړ شي. دا به سوریې ته د هغه لومړنی سفر وي. د لیبیا مشر معمر القذافي نن د لومړي ځل لپاره ایټالیا ته رسمي سفر کوي. دا سفر د ښکارندوی دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې چې د 1912 او 1941 کلونو ترمنځ ایټالیا لخوا د لیبیا د اشغال پر سر ترنګلې دي مخ په کې کېدو. تیر کال ایټالیا موافقه وکړه چې دغه اشغال په خاطر 5 میلیارد ډالر ایټالیا ته تاوان ورکوي او په مقابل کې لیبیا د مهاجرت له هغه لانجمن تړون سره موافقه وکړه چې په اساسي ایټالیا هغه مهاجرین چې له لیبیا څخه حرکت کوي د دې هیواد سواحل ته رسیدو مخکې مخه ونیسي او بیرته لیبیا ته واستوي. د قذافي په درې ورځني سفر کې ویناوي او غونډې شامل دي. یو شمېر غونډې به په هغه خیمه کې ترسره شي چې د لیبیا د مشر لپاره د روم په تر ټولو ستر عامه پارک ویلیا دوریا پامپیلی کې درول شوې ده. چارواکي وایي چې د روسیې په جنوبي جمهوریت انګوشتیا کې نن یوه ښځینه قاضي وسلوالو کسانو په ډزو سره ووژله. د انګوشتیا د کورنیو چارو وزارت ویل ازاګیرا ګیروا د سترې محکمې مرستیاله وه چې وروسته یې د خپلو ټپونو څخه په روغتون کې سا ورکړه. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوس هم په مخکې سپورتي او اقتصادي خبرونو ته
نن په کابل کې د افغاني تولیداتو یو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د جوړېدو هدف افغاني محصولاتو ته بازار موندنه بلل شوې. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر آیکن بیری دغه نندارتون د پرانستلو په محل ازادي رادیو ته وویل دوی به هڅه وکړي چې په افغانستان کې دننه په خپلو ملکی او نظامی ادارو کې له افغاني تولیداتو کار واخلي ترڅو د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای ایډا هم وویل چې په برخه کې به هڅه وکړي. د افغانستان دولت پریکړه کړې چې په هیواد کې دننه هغه غنم په خپل واخلي چې له دهقانانو اضافه کیږي. باختر خبری اژانس راپور ورکړی چې په دې اړه ځینې وزیرانو او د جمهور رئیس دویم رسیال غونډه کړې وه او تصمیم یې ونیو چې دولت به سږ کال له دهقانانو نه ټول 1 لک ټنه غنم اخلي. دولت دغه کار هدف د ځمکوالو او د دهقانانو د اقتصاد پیاوړي کول ښودلی دي. د افغانستان د کرنې وزارت تمه کوي چې سږ کال به د ډیرو اورښتونو له امله په هیواد کې د غلې په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راشي. دا هم څو سپورتي خبرونه. په هلمند کې د فوټبال سیالۍ د تیرو 10 ورځو راهیسې دوام لري. د هلمند د سپورت امیر غلام غوز داوري وایي چې په دې سیالیو کې 14 ټیمونه برخه لري. نوموړی وایي د دغو سیالیو هدف د ولایت په سطحه د یوه غوره ټیم ټاکل دي چې نتایج به یې شاوخوا شل ورځې وروسته معلوم شي. بلخوا په بلخ کې بیا د پینګ پانګ د لوبې د سیالیو لپاره چمتووالی نیول کیږي. د بلخ سپورتي امیر محمد ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته وویل تمه کیږي چې په دغو سیالیو کې به د ټولو ولایتونو د پینګ پانګ لوبډلې برخه واخلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12.9 او په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې د اف ام په 0.15 چپه خبرونه کوي. د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه لرو. و به وری چې راتلونکي اونۍ د اروپایي ټولنې مشران په دریو جلا غونډو کې د افغانستان په اړه بحثونه کوي. په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو چارواکي وایي په غور کې د دوی د ځواکونو لخوا د طالبانو وژل شوی نامتو قومندان ملا مصطفی د ایران له انقلابي ګارد لشکر قدس سره اړیکې درلودل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې به د رتبو له مخې د معاشونو د ورکولو سیستم په ټول هیواد کې تطبیق شي.
د رتبو او معاشاتو سیستم به پر معلمینو باندې په دوو کلونو کې تطبیق کیږي.
د خبرونې په ترڅ کې د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. لوبړی موضوع: د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران، د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي راتلونکي اونۍ پر افغانستان بحثونه کوي. په دې غونډو کې د پاکستان امنیتي وضعیت هم څېړل کیږي او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته هم بلنه ورکړل شوې چې په بروکسل کې په یوه د سیوه غونډه کې برخه واخلي. اروپایي هیوادونه د افغانستان امنیت ته اندېښنه لري او وایي چې منظم او جدي کار لازم دی څو په سیمه کې ستونزې هوارې شي. په دې اړه احمد شیبر د جرمني د خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
اروپایي ټولنه دې ته تیاره شوې ده چې افغانستان او پاکستان ته جدي توجه وکړي او را روانه اونۍ پل وړه سطحه په دې ارتباط بحثونه پیل کړي. د اروپایي ټولنې د یوې طرحې له مخې جرمني آژانس څرګندوي چې په دې غونډو کې به د سوداګرۍ په برخه کې د ډېرې همکارۍ مسله وڅېړل شي. پر دې به خبرې وشي چې ډیموکراسي څرنګه په دې سیمه کې خپرېدای شي او د افراطیانو پر ضد څه ډول په جګړې کې همکاري زیاتېدای شي. د راتلونکي اونۍ د جمعې او بیا د شنبې په ورځو د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران غونډه کوي او د دې غونډې د اجنډا لپاره په وړاندې شوې طرحې کې لیکل شوی دی چې اروپایي ټولنې ته د افغانستان او پاکستان همداراز د دې سیمې امنیت خورا مهم دی. په طرحه کې وړاندې لیکل شوی دی چې افغانستان او پاکستان له پیچلو او جدي ګواښونو سره مخامخ دي او دا پیښې سره تړلې دي چې یوازې له دغو هیوادونو سره د همکارۍ له لارې هلته امنیت راتلی شي او په سیمه کې د پرمختګ لپاره لاره هوارېدای شي. د اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې سربیره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم له افغانستان او پاکستان سره پر خپل اړیکو د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو بحث کوي. د جرمني آژانس په وینا د بهرنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې پر بیوروکراسي انتقاد کوي او څرګندوي چې د اړیکو د شکېدو لپاره نور منظم ګامونه باید واخیستل شي. د دغو دوه غونډو ترمنځ وخت کې د اروپایي ټولنې چارواکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته بلنه ورکړې او دا به لومړی ځل وي چې اروپایي ټولنه له پاکستان سره غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر امنیت خبرې وشي، خصوصا له افغانستان سره نږدې د پاکستان د هغو سیمو پر امنیت چې جګړې پکې روانې دي. همداراز به د بشري حقونو مسله وڅېړل شي، د سوداګرۍ او پرمختګ پر موضوعاتو به هم بحث وشي او له هند سره به د پاکستان پر روابطو هم خبرې وشي. د اروپایي ټولنې په درېمه طرحه کې چې د چهارشنبې د ورځې د غونډې په اړه آصف علي زرداری سره به د هغې له مخې خبرې وشي، څرګنده شوې ده چې د افراطیانو تشدد د پاکستان امنیت او ارضي تمامیت تهدیدوي. د اروپایي ټولنې په طرحه کې ویل شوی دی چې نړیوال باید د طالبانو پر ضد د پاکستان د هڅو ملاتړ وکړي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ، د ملکي حکومت د تقوی او د قانون د حاکمیت لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ولري. د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې به د افغان پاک د سیمې په نوم د ثبات پر مسلې خبرې وشي او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه به هم بحث وشي څو له نړیوال سټانډرډ سره سم ترسره شي. تر غونډې مخکې طرحه څرګندوي چې د اګست 20 نیټې د انتخاباتو لپاره به ډېر څارونکي افغانستان ته واستول شي.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف چارواکي وایي چې ځواکونو یې په یوه هوایي حمله کې په غور ولایت کې د طالبانو یو جګپړی قومندان ملا مصطفی وژلی دی. د دې چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې ملا مصطفی د ایران له انقلابي ګارد لشکره قدس سره اړیکې درلودل. د دوی په وینا دا حمله پرون سه شنبه وشو چې د ملا مصطفی شپارس ملګری هم پکې ووژل شول. په دې اړه په مکرې له کابله د ازادي راډیو د خبريال راپورته.
په افغانستان کې مش د امریکا په مشرۍ تلافظ وکونه وای چې په غور کې د طالبانو وژل شوی قومندان مولا مصطفی د ایران د انقلابي ګارډي لشکري قدس سره اړیکه درلودلې. د دغه ځواکونو په وینا مولا مصطفی او شپارس ملګری د سه شنبه پورز د تلافظ وکونه په هوایي حمله کې وژل شوی دی. په کابل کې د تلافظ وکونه یو ویاند مېرمن الیزابت میتیاز د ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی قومندان لک تر لګه د سلو وسلوالو کسانو مشرۍ په غاړه درلودله. هغه د قدس لخر سره د مولا مصطفی د اړیکو په اړه وویل
We understand that
مولا مصطفی دا وای مو په هغه چې مولا مصطفی د ایران د انقلابی ګارد سره اړیکه درلودلې، خو موږ دا فکر نه کوو چې ایران د افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو لپاره زمينه برابروي. خو د مصطفی په اړه استخباراتي معلومات ښیي چې لک تر لګه هغه له افغانستان نه بهر اړیکه او دوستان درلودل. په افغانستان کې مشتو امریکایي او د ناتو ځواکونو سوسو واري ویلې دي چې په ایران کې ځنې کړي وسلوالو طالبانو ته مالی او پوځي امکانات برابروي، او د هیواد په لودیز کې بیا افغان امنیتي ځواکونو داسې وسلې او مهمات هم رسنیو ته خودلې چې په ایران کې جوړ شوی او د ریپو عملیاتو کې نیول شوی دي. خو د دې ټولو سره سره داسې شواهد نه دي خودل شوی چې د دې هر څه تر شا د ایران د دولتي کړو لاسوخی. د ائتلافي ځواکونو لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې مولا مصطفی د غور او هرات ترمنځ د لوی لارې پوکدو کې د حملو لپاره مسول ګڼل کېدو. امریکایي ځواکونو دا هم ویلي دی چې د هوایي حمله په زیات دقت سره ترسره شوې، سو عامه خلکو ته پکې زیان وانه وړي.
د ائتلاف د چارواکو له قوله په راپور کې مو واوریدل چې وایي په غور ولایت کې د طالبانو مشهور قومندان مولا مصطفی چې مخکې د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي حمله کې وژل شوی و، دوی وایي چې د ایران د انقلابي ګارد سره اړیکې درلودل او د هغو ایجنټ و. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډ عملیات پای ته رسیدلی دي. د شیبه په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او راپور راکوي.
بله تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. را څنګه ستاسو یادونه وکړه د روزګان امنیه قومندان چې په ټول همت وایي چې دا درې ورځنی عملیات دوی د چنو په ولسوالۍ کې پیل کړي وو چې نن پای ته ورسېدل. به یې دا وکړه چې په دغو عملیاتو کې تر دېرشو زیات وسلوال طالبان وشلي دي چې د ده په خبره دوه مشهور قومندانان دي. جمعه ګل همت همدارنګه وویل چې 2300 کیلو ګرامه چاودېدونکي مواد هم دوی د عملیاتو پر مهال خنثی کړي دي، او 15 کیلو ګرام هیروئین یې ترلاسه کړي دي. امنیه قومندان وویل چې په دې درې ورځنی عملیاتو کې د دوی یوازې دوه پولیس وژل شوي او درې پولیس چې دي ژوبل شوي دي. خو له بل پلوه د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا وایي چې په چارچنو کې د دوی یو جنګیالی هم وژل شوی نه ده. دوی وایي چې دولتي ځواکونه 14 ملکي وګړي وژلي دي چې اوس یې د طالبانو په نوم چې اوس یې د طالبانو نوم ورباندې.
ډیره مننه کوله تاسو نه. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د اورزګان په ولایت په سیمو کې د افغان ائتلاف او ناتو د ګډو ځواکونو د عملیاتو په اړه چې پای ته رسیدلې دي راپور راکاو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ورستۍ راپورونو له مخې په پېښور ښار کې د تېرې شپې 14 لکبله د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر صفت غیور وایي د 14 په اړه یو لړ شواهد ترلاسه کړي چې ورسته به رسنیو ته وروښيي. د ازادۍ راډیو خبریال د پېښې ځای ته ورغلی، د 14 لټپیانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی.
د 14 نه پس د پېښور د کانټینټل هوټل د ودانۍ کین اړه رانسکور شوې ده. تیر ماښام دلته یو ځانمرګي د 500 کیلوګرامو چاودیدونکو موادو سره ځان والو زولو. نن سهار د پریوتې ودانۍ د خرابې د لاندې نه یو شمیر نور جسدونه هم راوستل شوي چې ورسره د وژلو شوو کسانو شمیره 1400 ته پورته شوي او یا کسانور په دې حمله کې ټپي شوي دي. محمد رؤوف د کانټینټل هوټل یو کارمند چې کباب پخوي نوموړی په دې حمله کې سخت ژوبل شوی. هغه په لیډریډینګ روختون کې د ازادۍ رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
مو پورتل کې زه باربیکیو کې کار کوم، شفټ ان چاره دی ما د فوډ کلا مده مخ کې فایرینګ شروع شو، فایرینګ شروع شو، فایرینګ نه بعد دماکاو شو، بیا موږ ته پته نه لګېدلې، بیا موږ چې کوم دنه چا ور چت کړی و په دې هسپتال ته راو.
تاسو په خپل زخمي؟
ها په خپل بالکل زخمي، نه لاس هم خوګ دی ته ویني، نه لاس هم خوګ دی، اوس هم وړې وړې ټانکې ډېرې دي، خو لکه مین چې کوم ځای دی لاس هم خوګ دی.
قرۃ العین چې د عینی په نوم شهرت لري د دې هوټل په ریسپشن یا د معلوماتو په څانګه کې کار کوي. هغې د ازادۍ راډیو ته وویل چې د کانټیننټل هوټل په ځانمرګي حمله کې د دې هوټل خزینه کارمندان هم ټپي یا وژل شوی دي.
فرنٹ آفس میں ہوتی ہوں میں، بس لاکر میں لیٹی ہوئی تھی تو ایک دم سے دھماکہ ہوا ہے.
زه د هوټل په لومړی دفتر کې کار کوم. زه په خپل ځای کې ناست وم چې یو ناڅاپه چاودنه وشوه، خونه پر ما را پریوته. ډیر په مشکله مې ځان را وویستلو. د باندې را ووتم چې څوک مې وویني او روغتون ته مې ورسوي. د باندې نورې مېرمنې هم زما په څیر ټپي شوې وې. بیا په امبولانس کې زه دې روغتون ته راغلم. هغه خلک چې په ځان بمونه تړي او نور خلک الوزوي، که خدای کول یو ورځ به هغوی سره هم داسې کیږي.
د لیډی ریډینګ روغتون مسول ډاکټر اسماعیل وایي چې دوی ته درې جسدونه او 55 ټپیان رسول شوی دي. هغه د ټپیانو د وضعیت په اړه داسې وویل:
زخمیان ولنه خو سټیبل دي، ټیم کې بالکل خو سټیبل دي، ټریټمنټ ورته ملوي، هو سټیبل دي، حالت سټیبل دي، بالکل سپرفیشنل انجری دي، سکن کې یو چشکه لګېدلې او اډمټ دي دلته کې موږ سره، او ان شاء الله بالکل ته خو پوره تنظیمات دي او هر یو پیشنټ خپل صحیح کور ملويږي او دا یې لپاره چې سره ټریټمنټ ته هغه ملويږي، ګورنمنټ طرف نه چې کوم دي میډیسن پوره کور ملويږي، سټاف هم لار یو شی ورته خو صحیح ملويږي.
د دې حمله مسولیت چا قبول کړي نه دی، خو د خار د پولیسو مشر صفت غیور وای د دې حمله په اړه کره شواهد لاسوتره وړي دي. په روانه میاشت کې په پاکستان کې دا دریم ځان وژن کې حمله و.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې به د رتبو په اساس د لسګونو زرو ښوونکو د ماشونو د ورکولو سیستم تطبیق کړي. په عین حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رتبې له مخې د ښوونکو د معاشونو د تطبیق په برخه کې پوره شفافیت او کاري مهارتونه په پام کې نیول شوي دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې سکال به د څه باندې 300 ښوونکو د رتبه معاشاتو سیستم تطبیق شي، او په راتلونکي کال کې به دا سیستم د افغانستان په ټولو ښوونکو باندې عملي شي. د دې وزارت ویان محمد آصف ننګ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روان کال د سرطان یا چنګخ په 14 نیټه به د رتبه معاشاتو سیستم په یوه ورځ په 200 ښوونکو تطبیق شي، او نتیجه به یې د 10 ورځو په موده کې اعلان شي. د ښاغلي ننګ په خبره د رتبه معاشاتو د سیستم له تطبیق سره چې سکال به له 12 پاس نه په پورته سویه لرونکو ښوونکو عملي شي، له 50,000 نه نیولې تر څه باندې 40,000 افغانیو پورې د ښوونکو تنخواوې اوچتې شي.
د رتبه معاشاتو سیستم به پر معلمینو باندې په 2 کلونو کې تطبیق کیږي. د 14 صنف فارغ معلم، د 15 لسانس، ماستر او دکتور، دا به په دې کال کې تطبیق کیږي. بل کال کې بیا به پر نورو پاتې معلمینو باندې تطبیق کیږي. دغه نوی سیستم کې معلم تر 22,000 افغانیو پورې دغه معاش لوړېدای شي.
د موبایل چې د 12 ټولګیو په فارغ شوو او نورو ټیټو سویلرونکو ښوونکو به د رتبه معاشاتو سیستم په راتلونکي کال کې عملي شي، تر څو د یو کال په موده کې د هغوی مسلکي پوهه لوړه او کاري تجربه د دې سیستم په تطبیق کې په پام کې ونیول شي. په عین حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ښوونکو د رتبه معاشاتو سیستم به په پوره شفافیت تطبیق شي، او په دې پروسه کې به هیڅ ډول درغلي نه وي موجوده. د دې کمیسیون د بشري منابعو او تخنین رئیس محمد عیسی رحیمی څرګنده کړه کوم ښوونکي چې لوړه علمي سویه لري باید امتیاز ورکول شي، او د نورو ښوونکو علمي او مسلکي پوهه باید لوړه شي.
هغو کسانو چې لوړه معیارونه لري هغوی ته باید موږ ښه امتیازات ورکو، او هغه کسانو چې معیارونه ټیټ دي هغوی ته په اول ورکې د ظرفیت د لوړولو دپاره کار کوو چې ظرفیت یې باید لوړ سي، او بیا وروسته دغه معیارونه چې تکمیل کوي هغوی هم کولای شي چې د لوړو امتیازاتو خواندن شي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا مهال کابو 1,70,000 ښوونکي په افغانستان کې څه باندې 6 میلیونه زده کوونکو ته سبق وایي، چې 1,00,000 یې له 12 ټولګي څخه تر دکترا پورې علمي سویه لري، او پاتې برخه یې له 12 ټولګي څخه فارغ شوي او یا هم له دې څخه ټیټه علمي سویه لري. خو د پوهنې وزارت وایي چې همدا اوس هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د داخله خدمت کورسونه او په دارالمعلمینونو کې د روزلو پروګرام روان دی او هڅه کیږي چې ښوونکي په علمي او مسلکي لحاظ وروزل شي.
د برتانیې د نړیوالو مرستو د ادارې مشر له افغانستان سره د خپل هیواد لخوا 2.5 میلیونه پاونډ مالی مرسته اعلان کړه. د برتانیې د نړیوالو مرستو د ادارې مشر مارک لوکوک دا ژمنه هلمند ولایت د سفر په ترڅ کې په یو خبري غونډه کې وکړه. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د برتانیا د نړیوالې مرستندوی ادارې مشر مارک لوکوک نن هلمند ته د خپل سفر پر مهال د هلمند د والي سره په یو غړ خبرې ناشته کې وویل هیواد د خپل مرستو په لړ کې د افغانستان سره د 2.5 میلیونه پاونډ مرسته کوي چې د لوکوک په خبره د پیسو اکثر به په هلمند کې د زیربنایي چارو د رغښت ترڅنګ د سړکونو ژورو څاګانو او نورو ټولنیزو د پروژو باندې ولګول شي.
First priority is to work with the government of Afghanistan to improve
دی وای له افغان دولت سره باید په لومړیو کارونو کې د فساد په مخنیوي کې د هیواد په سطح زیاته مرسته وسی او موږ د ټولنیزو شوراګانو په اړخ کې هم مرسته کوو او کوشش کوو چې څه ډول ځواکمنې سیاسي ادارې او ګوندونه رامنځته کړو. مارک لوکوک د برتانیا د نیوالو مرستو د ادارې رئیس هیلمن ته د خپل سفر پر مهال د ګریش د برښنا د فابریکې درغولو ترڅنګ د ګریش کاولشکرګا ترمنځ د لوی لارې د پخولو او نور ټولنیزو پروژو باندې په نږدې راتلونکي کې د کار د شروع کېدو خبر ورکړ. دا وویل د دغه 2.5 میلیونه پاونډ په مالی لګښت ټول پروژې به په راتلونکي 4 کلونو کې پلي شي او په راتلونکي کال کې هم د برتانیا د هیواد له لوري د زیات شمیر پروژو د شروع کېدو خبر ورکړ.
برتانیا دوست هیواد د نړیوالو مرستو رئیس مارک لوکوک هیواد افغانستان سره او په خاص ډول هلمند سره دوی ځنګړي مرستې ترسره کوي. زفر فکر کوم چې دغه مرستو اندازه له افغانانو سره د ټول دنیا په کچه چې برتانیا دویم هیواد دی چې وروسته د امریکا د متحده ایالاتو څخه له افغانستان سره او په خاص ډول هلمند سره زیاته مرسته کوي او د دوی د مرستو په خاص ډول په زیربنایي برخو کې په دولتداري کې د مخدره موادو سره د مبارزه په برخه کې په ټولو د ټولنیزو شوراګانو په جوړولو کې د دوی ټول مرستې د ستاینې وړ دي.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل چې د برتانیا د نړیوالو مرستندوی ادارې له مشر سره په ګډه خبرې ناشته کې وینا کوله د برتانیا له هواد نه د بیرغونې د پروژو په پلي کولو کې مننه وکړه. شاغلی منګل وویل برتانیا د امریکا د متحده ایالاتو نه وروسته دوهم هواد چې د نړۍ په سطح نه یوازې د هواد سره بلکې په خاص ډول د هلمند سره خپل مرستې روانې ساتلې. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د برتانیا د نړیوالو پرمختیايي ادارې یا ډي اف آی ډي له لوري د هلمند ولایت سره د بیرغونې په کارونو کې د مرستې ژمنه خو د دې ولایت اوسیدونکو وایي د لشکرګاه په کوچني ښار کې د بیرغونی کارونه ډیر لږ دي کوي هم ډیر ټکنی روان دي چې د هلمند خلک د ټکې ترڅنګ د بیرغونی د زیاتو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي.
او دا هم د دې خبرونه ورسته راپور. نن به د ګوانتانامو زندان لومړنی بندي احمد ګیلانی چې په افریقا کې د 1998 میلادي کال په بمی چودنو تورن دی د امریکا یوې محکمې ته حاضر شي. د امریکا حکومت غواړي ګوانتانامو زندان وتړي او د ګیلانی حضور به د امریکا په یوې ملکی محکمه کې تاریخي مسأله هم وي. په دې موضوع د ازادي رادیو خبری څنګه یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې جنقه الکو زوړندې کوي.
احمد ګیلانی چې لاسونه اخلاص او په پخو کې زولانې هم نه وي د سې شنبه په ورځ د نیویارک ښار یوې محکمه ته راوړل شو او قاضي ته وویل د امریکا د حکومت د تورونو په خلاف د کوم ترورستي عمل نه کړی. ګیلانی چې په 1998 میلادي کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا په سفارتونو کې په بمی چاودنو او القاعده شبکې سره په تړاو تورن او په ګوانتانامو زندان کې بندي دی د سې شنبه په ورځ سهار وختي په کیوبا کې د امریکا له پوځي اډې څخه په الوتکه کې نیویارک ته ورسول شو. دا به په تروریزم باندې لومړنی مشکوک وي چې د امریکا په ملکی محکمه کې محاکمه کیږي. د تانزانیا او کینیا په بمی چاودنو کې 240 کسان وژل شوي ول او د امریکا متحده ایالاتو په ګیلانی باندې د بمونو او جالي اسنادو د جوړولو او له اسامه بن لادن سره د همکارۍ تورونه لګولې دي. په دې باندې د 208 جنایي جرمونو تورونه لګېدلې او که مجرم وپیژندل شي نو ممکن د مرګ په سزا محکوم شي. ګیلانی په ګوانتانامو زندان کې یو پوځي هیئت ته ویلي وو په تانزانیا کې د ټي ان ټي او نورو چاودیدونکو موادو د انتقال په محل نه پوهېده چې دا مواد به په بم جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا له حکومت څخه بخښنه غوښتي. ګیلانی دا هم ویلي چې له ځان څخه د دفاع په مقصد د القاعده شبکې په روزنیز مرکز کې پوځي زده کړې کړي. د احمد ګیلانی مدافع پوځي وکیلان به د ده په دفاعیه او خلاصولو کې یو شمېر قانوني مسلې مطرح کړي. کارپوهان وایي مدافع وکیلان ممکن د ده د نیول کېدو، بند او د څو کلونو په مودې کې له ده سره د شوي چال چلند شرایط په ډاګه کړي. ګیلانی په 2004 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی و او امریکایي چارواکو هغه مهال د ده زیات اهمیت وړ بندي بللی و او په 2006 کال کې ګوانتانامو ته انتقال کړی و. د امریکا لوی څارنوال ایرک هولډر وایي د دې وخت را رسېدلی چې ګیلانی د افریقا د حملو په اړه مسؤول وګڼل شي. هولډر وایي د امریکا عدلي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د مشکوکو ترورستانو د امن نیولو او په قضایي سیستم کې د محاکمه کولو تجربه لري او له همدې تجربې څخه به د ګیلانی په دوسیې کې کار واخیستل شي. سپینه ماڼۍ هیله لري چې د ګیلانی محاکمه به پرته له کومې حادثې او ستونزې په آرامۍ سره پرمخ ولاړه شي، د انتقاد کوونکو خولې به چپ شي او د نورو بندیانو د محاکمو لپاره به لار هواره شي.
د ګوانتانامو زندان د لومړني بندي احمد ګیلانی د محاکمې له دې راپور سره رسېږو. د دې خبرونې پای ته ملیحا احراری په سټوډیو کې ده او دا د مازدیګر تر وو بجو پورې بل تاسو سره وي چې بله خبرې مجله تاسو ته وړاندې کړي.
تشکر آقای تکل و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه میشنوید که جنرال امریکایی که به زودی وظیفه قماندانی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان را به دوش میگیرد میگوید با تیم جدید جنگ و ساختار جنگ در افغانستان را تغییر خواهد داد. قبل از این که به گزارش ها بپردازیم به سرویس خبر توجه کنید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله روز گذشته بر هتل پیرل کانتیننتال پشاور را محکوم کرد. برطانیا 11 میلیون پوند دیگر با افغانستان کمک میکند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان میگویند یکی از قماندانان برجسته طالبان را در ولایت غور به قتل رسانیدند. وزرای دفاع کشورهایی که در جنوب افغانستان عسکر دارند برای ارزیابی پیشرفت‌های خود امروز تشکیل جلسه میدهند. فرستاده خاص آمریکا به شرق میانه تلاش های خود برای اثرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل را ادامه می دهد. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری روز گذشته در هتل پیرل کانتیننتال شهر پشاور را شدیداً محکوم کرد. قابل ذکر است که روز سه‌شنبه مهاجمان بر محافظین هتل کانتیننتال شهر پشاور حمله کرده سپس موتر مملو از مواد انفجاری را در داخل این هتل منفجر کردند که در نتیجه حداقل 16 نفر کشته شده و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه‌ای که از طرف دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده به نقل از رئیس جمهور کرزی نگاشته شده است که این گونه حملات خطر بالقوه تروریسم در برابر مردم منطقه را نشان می‌دهد. رئیس جمهور کرزی همکاری کشورهای منطقه را یگانه راه برای مبارزه علیه این پدیده خوانده است. سرمنشی سازمان ملل متحد هم این انفجار را یک حمله شنیع تروریستی خوانده محکوم کرده است. رئیس اداره کمک‌های بین‌المللی برتانیا می‌گوید این کشور 11 میلیون پوند دیگر با افغانستان کمک می‌کند. مارک لوکوک هنگام سفر امروز خود به ولایت هلمند در یک کنفرانس خبری مشترک با والی هلمند گفت که اکثریت این کمک‌ها در بازسازی زیربنای ولایت هلمند و سرک‌ها، حفر چاه‌های عمیق و دیگر پروژه‌های عامل منفعه در این ولایت مصرف خواهند شد. او افزود که همه پروژه‌های این 11 میلیون پوند در 4 سال آینده تکمیل خواهند شد. در این میان گلاب منگل والی هلمند از کمک‌های برتانیا تشکر نموده گفت که برتانیا دومین کشور بعد از آمریکا می‌باشد که به کمک‌های خود با افغانستان و خاصتاً ولایت هلمند ادامه می‌دهند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان خبر دادند که طی عملیات روز گذشته در ولایت غور به شمول ملا مصطفی یکی از فرماندهان مشهور طالبان 16 تن از مخالفان دولت را به هلاکت رساندند. در اعلامیه‌ای که به ارتباط این حادثه از طرف نیروهای آمریکایی منتشر شده آمده است که ملا مصطفی طراح اصلی حملات بر نیروهای خارجی در امتداد جاده هرات بادغیس بود و روز گذشته طی بمباردمان هوایی نیروهای آمریکایی در ولسوالی شهرک ولایت غور هلاک گردید. در عین حال عبدالباقی قماندان امنیه ولایت غور هلاکت 10 تن را طی این عملیات هوایی تایید کرد و افزود که هنوز روشن نگردیده است که در این عملیات خود ملا مصطفی کشته شده باشد. طالبان مسلح تا کنون در مورد این رویداد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند که مخالفان 4 راکت را به ولسوالی یعقوبی این ولایت شلیک کردند. دولت خان قیومی ولسوالی یعقوبی میگوید که 3 راکت در میدانی ها و یکی از این راکت ها در آبادی اصابت کرد که در نتیجه 3 سرباز و یک کارمند یک رادیوی محلی جراحت برداشتند. و یک خبر دیگر از ولایت تخار خبر میدهد که و یک گزارش دیگر از ولایت تخار خبر می‌دهد که بر معاون کشف قماندانی امنیه این ولایت حمله شده است. ضیاءالدین محمودی قماندان امنیه ولایت تخار می‌گوید که این حمله شب گذشته صورت گرفت و به معاون کشف آسیبی نرسیده است، اما یک محافظ وی در این رویداد زخم برداشته است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، مسئولیت این حمله را پذیرفته و مدعی شده است که طی این حمله 5 سرباز پلیس کشته شدند، ادعایی که از طرف مقامات به اساس خوانده شده است. وزارت معارف افغانستان می‌گوید تمامی معلمانی که معاشات چند ماه اخیرشان را اخذ نکرده‌اند تا یک هفته دیگر معاشاتشان را دریافت خواهند کرد. قابل یادآوری است که اخیراً معلمان در برخی از ولایات کشور در اعتراض به عدم دریافت معاشاتشان دست به تظاهرات زدند. محمد آصف ننگ سخنگوی وزارت معارف افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که مشکلات رفع گردیده و در زودترین فرصت معاشات معلمان ولایات کاپیسا، غزنی و پکتیا تادیه خواهد شد. وزرای دفاع 8 کشوری که اساکرشان در جنوب افغانستان با طالبان درگیر جنگ هستند برای ارزیابی پیشرفت‌های خود امروز در هلند گرد هم می‌آیند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با وزرای دفاع بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند، دنمارک، رومانیا و استونیا در این اجلاس شرکت می‌کند. فرستاده خاص آمریکا به شرق میانه در یک مأموریتی که هدف از آن سرگیری مذاکرات صلح فلسطینیان و اسرائیل می باشد، امروز با رهبران فلسطینی ملاقات می کند. جورج میچل دیروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. نتانیاهو راه حل تأسیس 2 دولت جهت پایان دادن به نزاع شرق میانه را هنوز تصویب نکرده است. قرار است جورج میچل بعد از ترگفتن اسرائیل فردا از لبنان و روزهای جمعه و شنبه آینده از دمشق بازدید کند. مقامات عراق میگویند در نتیجه حمله امروزی موتربم در این کشور حداقل 28 نفر کشته شده و 45 نفر دیگر مجروح شده اند. این حمله در بازار شهرک بعثه صورت گرفته است. این شهرک در نزدیکی ناصریه مرکز ولایت زیقار در جنوب شرق بغداد موقعیت دارد. ترکیه و عراق یک قرارداد مقدماتی همکاری های نظامی را با هم امضا کردند. یک اعلامیه که از سوی اردوی ترکیه منتشر شده میگوید که این قرارداد درباره آموزش عساکر و مسائل تکنیکی می باشد. این قرارداد توسط معاون لوید رستیز اردوی عراق ناصر عبادی و همتای ترکیه وی حسن اکسیز امضا شده است. معمر القذافی رهبر لیبیا اولین بازدید رسمی خود از ایتالیا را امروز آغاز می کند. با اینکه شکایت‌های درباره اشغال لیبیا توسط ایتالیا در اوایل قرن گذشته هنوز هم وجود دارد، اما این بازدید نماینده نزدیکی روابط دو کشور می باشد. ایتالیا سال گذشته موافقه نمود که برای تلافی این اشغال 5 میلیارد دلار به لیبیا می پردازد و در مقابل لیبیا یک توافق جنجال برانگیز مهاجرت را پذیرفته است که طبق آن مهاجرین غیر قانونی که از لیبیا روانه ایتالیا می شوند باید دوباره به لیبیا فرستاده شوند و یا قبل از اینکه به ایتالیا برسند باید دستگیر شوند. محققین میگویند یک افسر اردوی روسیه به رتبه دگروال از اتهامات اختطاف و ارتباط ناپدید شدن 18 نفر در چچنستان براءت حاصل کرد. دگروال بودانوف یکی از جمله چند افسر محدود روسیه می باشد که در مورد آنچه که گروه های حقوق بشر آن را قصاوت و بیرحمی های وسیع هنگام دو جنگ چچنستان می دانند محاکمه می شود. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادها و تحولات مهم افغانستان و جهان و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی.
یک نمایشگاه از تولیدات داخلی افغانستان در کابل امروز گشایش یافت. این نمایشگاه به هدف بازاریابی به امتعه افغانی برگزار شده است. جنرال آیکن بیری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان در این مراسم در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که آنان تلاش میکنند بیشتر از تولیدات و محصولات افغانی خریداری کنند تا اقتصاد افغانستان تقویت گردد. در این حال کایاید فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز از همکاری برای تشویق کشورهای جهان جهت خریداری از تولیدات افغانی وعده داد. دولت افغانستان اعلام کرد که 100 هزار تن گندم از دهقانان افغان خریداری میکند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این تصمیم روز گذشته در اجلاس شماره از وزرا با معاون دوم رئیس جمهور اتخاذ گردید. گفته شده است که خریداری گندم از دهقانان می تواند در تقویت اقتصاد زمینداران و دهقانان کمک کند. وزیر زراعت و مالداری افغانستان قبلا گفته بود که به سبب بارندگی های وافر امسال میزان تولیدات گندم افغانستان افزایش چشمگیر خواهد داشت. این هم اخبار ورزشی این ساعت. رقابت‌های فوتبال که از حدود 10 روز به این طرف در ولایت هلمند آغاز گردیده با جدیت ادامه دارد. ماموریت ورزشی ولایت هلمند گفته است که در این مسابقات 13 تیم فوتبال حضور دارند. غلام غوث داوری آمر ورزشی ولایت هلمند گفته است که این مسابقات به هدف انتخاب یک تیم برتر به سطح ولایت را اندازی گردیده است و نتایج آن تا کمتر از 20 روز دیگر اعلام می شود. و آمریت ورزشی ولایت بلخ می گوید که برای برگزاری رقابت های پینگ پانگ آمادگی می گیرد. محمد ابراهیم عثمانی آمر ورزشی ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که انتظار می رود در مسابقات ملی پینگ پانگ تیم های پینگ پانگ همه ولایات اشتراک کنند. با گفته وی در پایان این مسابقات تیم ملی پینگ پانگ افغانستان انتخاب می شود تا در مسابقات بین المللی اشتراک کرده بتوانند.
ساعت 6:40 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به سرخط گزارش ها توجه کنید. فرماندهی ناتو و نیروهای آمریکا در افغانستان را یک جنرال آمریکایی با تیم و برنامه جدید به دوش می‌گیرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری تعلیق پست جنرال دوستم به حیث لویدر سزوال لغو شده است. شماره از اعضای شورای ملی و نهادهای غیر دولتی از عدم شفافیت کاری کمیسیون سم شکایات انتخابات انتقاد کردند و در پهلوی بیش از 100 حزب سیاسی حزب ملی مستقل امروز عرض وجود کرد. از رویدادهای دیگر هم گزارش داریم، با ما باشید. جنرال استانلی مارستال که به زودی وظیفه قمانداری نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را به دوش می‌گیرد گفته است با تیم جدید جنگ و ساختار جنگ در افغانستان را تغییر می‌دهد. با گفته جنرال استانلی این ساختار متکی به تجارب جنگ در عراق خواهد بود. شرح بیشتر این موضوع در مطلبی از غفور متین که بر اساس گزارش تحلیلی خبررسانی رویترز تهیه کرده است.
یک جنرال آمریکایی می‌خواهد جنگ افغانستان را با تیم جدید تغییر بدهد. این مطلب تحلیلی را آژانس خبری رویتر در دهم ماه جون گزارش داد. آژانس می نویسد قرار است یک جنرال 4 ستاره آمریکایی استانلی مکریستال در چند روز آینده قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده بگیرد. اما واشنگتن در نظر دارد تا ساختار نیروهای ناتو را که قمانده آن به جنرال مکریستال سپرده می شود نیز تغییر بدهد. قرار است این تغییر در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل مورد تایید قرار گیرد. به نوشته آژانس خبری رویتر، جنرال دیوید رادیگوز، قمندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در جنوب افغانستان که اکنون به حیث شخص دستراس وزیر دفاع آمریکا می باشد، وظیفه معاونیت جنرال استانلی مکریستال را به عهده می گیرد. جنرال رادیگوز امور روزمره عملیات جنگ را، اما جنرال سانلی مکریستال توجه خود را به امور استراتژی جنگ و امور ارتباطات با حکومت افغانستان و رهبران ناتو معطوف خواهد داشت. جنرال سانلی به کمیته دفاع سنای آمریکا گفت ساختار را که او در جنگ افغانستان در نظر دارد متکی به تجارب عراق خواهد بود، جایی که امور عملیات روزمره به یک جنرال 3 ستاره معول شده بود و خودش مصروف طرح استراتژی جنگ بود. آژانس خبری رویتر در ادامه می نویسد تصمیم ماه گذشته مبنی بر کنار گذاشتن جنرال دیوید مکیرنان و تعویض وی توسط دو جنرال بلندپایی آمریکایی نشان می دهد که اداره اوباما در جنگ افغانستان احساس فوریت می نماید، خواستن که افغانستان در آستانه انتخابات قرار دارد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با جنرال مکریستال و جنرال رودریگوس هدایت داده تا در ظرف 60 روز وزرا ارزیابی کنند. آژانس در ادامه می نویسد. تقرر جنرال مکریستال و جنرال رودریگوز همچنان نشان می دهد که افغانستان در صدر اولویت های اداره اوباما قرار دارد. جنرال مکریستال در نظر دارد تا معلومات نیروهای آمریکایی را که در افغانستان مستقر هستند در ارتباط به فرهنگ، جغرافیا و زبان در افغانستان توسعه و افزایش بدهد. جنرال مکریستال نیز گفته است ارتباطات قماندانی خود را با رسانه‌های خبری بیشتر خواهد ساخت. چنانچه یک افسر بلندپایه بری سابق آمریکا که وظیفه امانگی تلاش‌های ارتباطات را با رسانه‌ها برای جنرال پیترویز در عراق به عهده داشت، حاضر شده تا به افغانستان برود و عین وظایف را برای جنرال مکریستال انجام بدهد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و عکس‌ها در www.azadiradio.com.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه تعلیق وظیفه جنرال عبدالرشید دوستم به حیث لویتر سیزوال افغانستان را لغو کردند. در اعلامیه گفته شده است که جنرال دوستم از حقوق و امتیازات این پست برخوردار می باشد و به وظیفهش کماکان ادامه می دهد. تصمیم دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در رابطه به لغو حالت تعلیق پست جنرال دوستم با واکنش های متفاوت روبرو گردیده است که حمید پژمان در این رابطه مطلب دارد و گزارش دارد که با صدای سبقت الله سنجر رئیس انتظام و پلیسی ریاست جمهوری افغانستان آغاز می شود.
چه دیره که ما تا 30 سال گذشته آموختیم و تمام افغان ها، تمام شخصیت های مطرح کشور عزیز ما افغانستان، جز کنار آمدن، جز آشتی ملی، جز با هم قرار در کنار هم قرار گرفتن، هیچ راه دیگه افغان ها سراغ ندارن.
جنرال عبدالرشید دوستم که قبلا سمت رهبری جنبش ملی اسلامی افغانستان را داشت، در ماه ثور سال گذشته وظیفه شنگام بارت تعلیق درآمد که اکبربای رئیس شورای ترک تبران افغانستان را به خاطر یک خصومت شخصی مورد ضرب و شتم قرار داد. بعد دنبال این حادثه منزل مسکونی جنرال دوستم در کابل مورد محاصره پلیس قرار گرفت و پس از آن رئیس‌جمهور افغانستان تصمیم اتخاذ کرد که وظیفه جنرال دوستم به حالت تعلیق درآید. پس از صدور این حکم روابط جنرال دوستم با مقامات دولت افغانستان از جمله رئیس جمهور به سردی گرایید و وی ناگزیر شد کشور را ترک کرده و به ترکیه سفر کند. ولی در حالی که بیش از چند ماه محدود به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی نمانده است، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان لغو حالت تعلیق وظیفه جنرال دوستم را به روز سه‌شنبه اعلام کرد. تصمیم دفتر ریاست جمهوری در رابطه با لغو حالت تعلیق جنرال دوستم با واکنش‌های متفاوتی روبرو گردیده است. پوهاند ودیس صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، گفت حجاب آن را می‌کند که حالت تعلیق جنرال دوستم از طریق مراجع عدلی و قضایی صورت گیرد.
کیسی بسیار مشهود آقای دوستم که در کیس اکبربای به طرف لوی سارنوالی وظیفه ازی به تعلیق گذاشته شده بود، به خاطر که اینا به عدالت و به محاکمه و قضا تسلیم نمی شدن، تحقیق نمی دادن و تا امروز دوباره لوی سارنوالی یا محکمه به رفع تعلیق وظیفه دوستم نپرداختن.
جنرال عبدالرشید دوستم در انتخابات قبلی ریاست جمهوری افغانستان من حیث یکی از کاندیدان مطرح ریاست جمهوری بود، ولی در انتخاباتی که قرار است در ماه اسد امسال برگزار شود خود را کاندید نکرد. ولی حزب جنبش ملی اسلامی که جنرال دوستم بنیانگذار آن است حمایت خود را از کاندیداتوری حامد کرزی اعلام کرد. تا کنون جنرال دوستم در رابطه با رفع حالت تعلیق وظیفه‌اش در پست سرقماندانی اعلی ریاست جمهوری ابراز نظری نکرده است، ولی گفته می شود که این یک چوکی کلیدی در وزارت دفاع افغانستان نیست. جنرال دوستم در موقعی که در این پست قرار داشت کار در خورد توجه ایرانیز انجام نداده است.
شماری از اعضای شورای ملی و مسئولان نهادهای غیر دولتی از کمیسیون سم شکایات انتخاباتی انتقاد کردند که در مورد شکایات و اعتراضات علیه کاندیدان انتخابات شفافیت کاری لازم نداشته است. آنان میگویند بسیاری از اعتراضات و شکایات نادیده گرفته شدند. کمیسیون سم شکایات انتخاباتی که بیشتر از 300 شکایت و اعتراض را بررسی کرده است، اعلام نمود که به اساس شکایات مردم 57 تن از کاندیدان احتمالی به شمول 3 کاندید ریاست جمهوری را از فهرست کرده و کاری آنان شفاف بوده است. تفصیل بیشتر در گزارشی از کابل.
به دنبال اعلان کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی که 57 تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را از فهرست حذف کرده است، شماره از اعضای نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان مردم در شورای ملی در گردهمایی به روز چهارشنبه از عملکرد این کمیسیون انتقاد کرده و اعضای کمیسیون را به عدم شفافیت لازم کاری متهم نمودند. سرور جوادی یکی از اعضای پلیس جرگه گفت که بسیاری از شکایات بدون بررسی باقی مانده است.
روزی که رفتیم آخرین روز گرفتن شکایات بود، در آخرین روز گرفتن شکایات هنوزم دوستای ما دفترشان را آماده نکرده بودند، در زن سریفا استاده بودند، گفتن ما هنوز دفتر ما جور نشده. بنابراین ای که در ولایات نمایندگی ندارند، ای که هیچ کسی مطمئن در افغانستان از کسایی که خود کاندید کردن محکوم توسط کدام محکمه ای نشده.
در این گرد همایی تعداد دیگر از کارشناسان و اعضای شورای ملی افغانستان نیز اشتراک کرده و در مورد برگزاری انتخابات، روند آمادگی ها با آن و کمپاین های انتخاباتی که قرار است در هفته آینده آغاز شود صحبت کردند. جانداد سپینغر رئیس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان نیز گفت که شکایات در مورد استفاده از امکانات دولتی در کمپاین انتخاباتی وجود داشت، اما به آن رسیدگی صورت نگرفت.
و این راپور هم تا وقت و زمانش برای کمیسیون رسیده و ارسال شد، اما متاسفانه کمیسیون فیدبک نداشته، با ما در تماس نشده که ما معلومات بیشتری در این رابطه میدادیم و اینو به اساس این معلومات میتونستن مورد پیگرد قانونی قرار بدن متخلفین در این رابطه.
با گفته انتقاد کنندگان، در صورتی که شکایات به درستی بررسی میشد، تعداد زیادی از کاندیدان از فهرست حذف میشدند. در پاسخ به این همه شکایات، اعضای کمیسیون سمع شکایات که در چارچوب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فعالیت میکنند گفتند که آنان همه شکایات را به دقت بررسی کردند. فهیم حکیم یکی از اعضای این کمیسیون در این گردهمایی گفت که به همه شکایات رسیدگی شده و از میان شکایات دریافت شده که تعداد آن به صدها شکایت می رسید، 50% آن موجه بوده است.
کمیسیون رسیدگی خود کرد، تحلیل نهایی خود رسما به کمیسیون مستقل انتخابات راه موضوعات اهمی که مرتبط میشد در کمیسیون شکایات انتخاباتی که باید رسیدگی کنه، از جای داره که از کسانی که اعتراض هم کردن ما تشکر کنیم و هم از کمیسیون که مورد اعتراض هم قرار
کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی بر روز سه‌شنبه اعلام کرد بر مبنای شکایات و اعتراضاتی که در مورد کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مواصلت کرده است، 54 تن از کاندیدان شوراهای ولایتی و 3 تن از کاندیدان ریاست جمهوری از فهرست حذف گردیدند. 44 تن از افراد خود را به کرسی ریاست جمهوری و صدها تن دیگر به کرسی‌های شوراهای ولایتی خود را کاندید نمودند. در مورد بسیاری از کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین آنان شکایات زیادی وجود دارد که گفته می شود تعداد از این افراد در اعمال خلاف قانون، جنایات جنگی و داشتن رابطه با گروه های جنگی متهم هستند.
در حالی که بیشتر از 100 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند، یک حزب سیاسی دیگر به نام حزب ملی مستقل افغانستان امروز اعلام موجودیت کرد و مقامات این حزب گفتند که به اساس اساسنامه خود تلاش میکنند با مشکلات عمده و چالش‌های اساسی مبارزه کنند، اما مردم از فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان رضایت ندارند و میگویند این احزاب بیشتر منافع شخصی خود را ترجیح میدهند. از کابل گزارش داریم.
رهبری حزب ملی مستقل افغانستان میگوید به خاطر ایجاد وحدت و از میان برداشتن تبعیض در کشور به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. این حزب که به روز چهارشنبه در کابل اعلام موجودیت کرد، برخی انتقادهای را از جامعه جهانی هم مطرح نمود که درست از نحوه کمک‌هایش به افغانستان نظارت نکرده است. عبیدالله چکزی عضو ولسی جرگه افغانستان که در این حال ریاست حزب ملی مستقل افغانستان را نیز به عهده دارد، هدف از ایجاد این حزب را تحکیم وحدت ملی از میان برداشتن بی‌اعتمادی و مبارزه با مشکلات اساسی در افغانستان ابراز کرد. وی به ادامه افزود:
پیش از هر زمان دیگر ضرورت ایجاد یک حزب یا جریان سیاسی سالم و نیرومند ملی در تاریخ سیاسی معاصر کشور احساس می‌گردد. به همین دلیل به تعداد از فرزندان مسلح و مسلمان کشور با اعتماد راسخ به اصل اقتدار ملی و منافع ملی تحت عنوان صلح، وحدت ملی و صداقت وظیفه بزرگ وطنی خود دانستیم تا حزب ملی مستقل افغانستان را تأسیس و امروز در حضور شما عزیزان اعلان نمایم.
آقای چکزه ادعا کرد این حزب از سوی برخی از اعضای شورای ملی و بزرگان 10 ولایت افغانستان تأسیس شده، اما در مورد تعداد اعضای حزب چیز نگفت. در همین حال وزارت عدلیه افغانستان میگوید به اساس قانون احزاب سیاسی تا حال به بیشتر از 100 حزب سیاسی جواز فعالیت داده است. محمد ناصر حافظی رئیس انسجام وزارت عدلیه افغانستان در زمینه چنین گفت:
ما تا به امروز 108 حزب سیاسی را جواز داده، تقریبا 1650 نهاد اجتماعی را ما جواز داده. خواست ما این است که مطابق اساسنامه و مرامنامه خود اینا عمل کنند. وقتی که اینا تخطی میکنن و مجرد که دولت خبر بشه، پوره میتونن که باز از طریق وزارت عدلیه اینا مورد بررسی قرار بگیرن.
برخی از کارشناسان و مردم در افغانستان میگویند احزاب سیاسی در این کشور به چند دلیل موثریت ندارند. به گفته آنان این احزاب بیشتر به منافع شخصی خود فکر میکنند، ملیتگران و دیگر حمایت مردم را نداشته و احزاب سراسری نیستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که دیشب در هتل کانتیننتال پیشاور یک حمله انتحاری رخ داد که حدود 16 کشته و 70 زخمی به جا گذاشت. تعداد از اتاقهای هتل فرو ریختند و اجساد به زیر مخروبه ها گیر ماندند. خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور گزارش میدهد.
مسئولین هتل 5 ستاره پیشاور میگویند که هنوز هم اجساد تعداد بیشتر کارمندان هتل در زیر خاک میباشند. صفت غیر قمندان پلیس پیشاور ادامه نماید که مسئولین پلیس موفق به دریافت اعضای باقی مانده 3 انتحار کننده گردیدند که شب گذشته بالای این هتل حمله نمودند. به گفته صفت غیور در نتیجه فایر قبل از انفجار هیچ یک مسئول حفاظتی هتل مجروح نگردیده که در این مورد تحقیقات آنان ادامه دارد. در ارتباط حمله انتحاری شب گذشته یک خانم مجروح که در این هتل در شعبه معلومات کار می نماید خود را به نام قرت العین به معرفی گرفته می گوید: من در دفتر پایین هتل کار می نمایم. من در جای خود نشسته بودم که انفجار رخ داد. اتاق بالایم فرو ریخت و بسیار مشکل خود را بیرون نمودم تا کسی مرا به شفاخانه برساند. در بیرون دیدم که زنان بیشتر به مانند من زخمی شدند. بعدن در امبولانس به این شفاخانه آمدم. کسانی که بالای خود بم را می بندند و دیگران را از بین می برند، خداوند مهربان است که یک روز به سزای اعمالشان برسند. در این حال یک وزیر کابینه ایالت سرحد بشیر احمد بلور میگوید که هدف انتحار کنندگان ادوای خارجی در هتل بوده است. در این حال شفیق الله قمندان پلیس پیشاور میگوید که بعد از حادثه شب گذشته در داخل هتل 5 ستاره پلان امنیتی شهر پیشاور به طور مکمل تغییر نموده است و در این مورد توضیحات بیشتر ارائه نکرد. از سوی دیگر تلویزیون های خصوصی پاکستان یک نوار کوچک ویدئویی را به نشر رساندند که در این نوار به نظر می رسد که قبل از حادثه نخست یک بایسیکل سوار داخل محوطه هتل می گردد و نفر معذف دروازه وی را تلاشی معمولی نموده اجازه داخل شدن می دهد. به تعقیب وی فوراً یک موتر سفید رنگ کرولا داخل شده و بعداً یک لاری کوچک به سرعت داخل محوطه هتل می گردد. با وجود این که در این اواخر پلیس ایالت سرحد در مناطق شهری تدابیر مهم امنیتی را روی دست گرفتند، ولی باز هم در مهمترین نقطه پیشاور همچو حادثه رخ می دهد که این موضوع برای شهروندان و مقامات حکومتی پاکستان تحکان دهنده می باشد.
از حمله انتحاری دیشب در هتل کانتیننتال پیشاور شنیدید که حدود 100 کشته و یا زخمی به جا گذاشته است. و اما پس از عملیات اخیر نظامی اسرائیل بر غزه، هیئت سازمان ملل متحد برای تحقیقات در ارتباط به ارتکاب جرایم جنگی به غزه رفته است. ریچارد گولدستون که رهبری این هیئت را به دوش دارد میگوید گزارش این هیئت در ماه سپتامبر به سازمان ملل متحد ارائه می شود. خبررسانی اسوسییتد پرس در این مورد مطلبی دارد که فشرده آن را از قادر حبیب میشنوید.
مسئول هیئت تحقیق کننده سازمان ملل متحد میگوید حکومت اسرائیل در زمینه انجام تحقیقات درباره حمله بر غزه و خرابی های ناشی از آن کمک نکرده است. ریچارد گولدستون میگوید اسرائیل به هیئت همراه او اجازه نداده است که از منابع نظامی و آسیب دیدگان حملات راکتی حماس اطلاعات و شواهد مورد ضرورت را جمع آوری کند. وی همچنین گفته است در جریان تحقیقات در غزه افراد امنیتی حماس آنها را همراهی میکرد که این کار پرسش های را در زمینه جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با فعالیت این گروه در هنگام جنگ به میان آورده است. اما این محقق جرایم جنگی میگوید عمده‌ترین مانع در سر راه تحقیقات آنها نبود یک محکمه در چوکات سیستم قضایی فعال است که این نوع قضایا را مورد بررسی قرار دهد. در این حال ریچارد گولدستون در صحبت با آژانس خبری اسوسییتد پرس ابراز امیدواری کرده است که در رابطه با حمله بر غزه و ارتکاب جرایم جنگی در آنجا در ماه سپتامبر گزارش آنها منتشر شود که سازمان ملل متحد و کشورهای جهان را به اقدام در مورد آن ترغیب خواهد کرد. اما وی در مورد نتایج این تحقیقات در حال حاضر صحبت نکرده است. گلدستون که از افریقای جنوبی است، پیش از این تحقیقات را در مورد جرایم جنگی در یوگسلاویای سابق و رواندا انجام داده است. هیئت 15 عضوی گلدستون در غزه با مسئولین ملل متحد و حماس صحبت کرده و اطلاعات را از گروه‌های حقوق بشر فلسطینیان و آسیب دیدگان جنگ جمع‌آوری کرده است. به دنبال پایان عملیات نظامی اسرائیل در غزه، سازمان‌های مدافع حقوق بشری خواهان تحقیقات جرایم جنگی در آنجا گردیدند. این گروه‌ها اسرائیل را متهم کردند که در حمله بر غزه از نیروی غیر متناسب نظامی استفاده کرده و به تلفات افراد ملکی توجه نکرده است. از سوی دیگر، برخی از گروه‌ها و اردوی اسرائیل حماس را متهم می‌کنند که از افراد ملکی به حیث سپر بشری استفاده کرده است.
با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی احراری، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.